ایډز په اړه د خلکو د پوهاوي زیاتوالی او د مخنیوي لارې چارې دي.
دویمه نیمه کې د صداسات میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی د حکومت مرستیال ویانز بلال کریمی د چین له خوا د سفیر په توګه ومنل شو. د طالبانو په وینا د چین د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي یو شای وینګ د بلال کریمی هرکلی کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویانز عبدالقهار بلخی نن پک شبکې د خبره کړې ده. د ملګرو ملتونو پراختیا اداره یا یو ان ډی پی وایي په افغانستان کې بشري مرستې د میلیونونو کسانو لپاره د ژغورنې یوه لار ده. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون په خپل شبکې لیکلی دی د اتکا د دایرې ماتیدل په دې معنا ده چې موږ باید پر ځینو برخو پانګه وکړو چې د هغې ډلې د خلکو بشري اساسي اړتیاوې، د خصوصي سکتور پراختیا، د ښځو اقتصادي پیاوړتیا، اقلیمي بدلون او نور مسایل یې اتس کړي دي. هرات ولایت ته د قطر هیواد 50 ټنه بشري مرستو د رسیدو خبر ورکړل شوی دی. دا خبر د افغانستان محلي رسنیو پرون پنجشنبې ورکړی دی چې دغه مرستې د ولایت رسیدلې دي. په دغه بشري مرستو کې هغه توکي شامل دي چې څه باندې 2000 غزمنو کسانو لاسنیوي پکې کیږي. د ملګرو ملتونو په لسګونو متخصصانو پرون پنځشنبې ویل په جګړه ځپلې سودان کې له جنسي زور زیاتی د جګړې د افسر په توګه کار اخیستل کیږي. دغه جګړه چې د تیر اپریل میاشتې راهیسې د پاوز د مشر عبدالفتح البرهان او همدارنګه د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشو ترمنځ مشري محمد حمدان کوي روانه ده. ویل کیږي چې په دې جګړه کې څه باندې 10000 کسان وژل شوی دي. او د عراق دوه امنیتي چارواکو نن جمعه ویلي چې دغه هیواد په ختیځ کې د یوې چاودنې او ډزو له کبله لږ تر لږ 11 ملکیان وژل شوي دي. ویل کیږي دغه چاودنه د دغې چاودنې هدف هغه بس و چې ملکیان د انتخاباتو له یوې غونډې یوې بلې سیمې ته استول. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی.
د ازادي ملما
سلامونه وړاندې کوم. زموږ نننۍ ملما به شای تاسو د ازادي رادیو اکثر اوریدونکو پیژنې. د غنی مرکې له ازادي رادیو خبرې شوې دي. آزرخش آفیزی یادوام چی د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې په خپل زیږنځای کې کړې، نورو زده کړو ته په کابل کې دوام ورکړی. ښاغلی حافظی سره لدی چې د یو ښه اقتصاد پوه په توګه پیژنو، خو دی د ادبي قریحې خاوند دی او ښه شعر وایي. د تمې د دې خواله په پیل کې وویل چې له زده کړو وروسته لومړنۍ دنده څه وه.
ما خو دولتی کار هیڅ نه دا کړی. تقریبا زه چې ځواني ته ورسیدلم او د درس سبق مې بشپړ کړل، بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم، د رئیس مرستیال شوم. ډیر ځوان وم چې دا زما مشر ورور مړ شو او دا بیا زما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه همدلته کار وکړه. په ټول ځوان کې یو لاند موده ما په رادیو تلویزیون دی افغانستان کې په هنر او ادبیات شعبه کې یو څو میاشتې کار کړی دی، رسمي دولتي کار. هغه هم د ذوق پر اساس، هغه علایق چې شعر او شاعري سره مې درلودی دغه پر بنسټ. دا خصوصي فکتور کې پاتې وم، بیا رئیس د شرکت شوم، بیا همدغسې بیا اتاق ته لاړو، هغه د ځوانۍ څخه بیا همدغه سکتور خصوصي کې مې فعالیتونه کړي.
د دې شرکت په اړه وایس استاد دې کورنۍ مربوطو او کنه یو شرکت چې نور خلکو هم پکې سهم درلود؟
دا شرکت خو د لوی شرکت وو او سهامي وو. د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو همدا شرکت وو چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلود. په شوروي اتحاد کې شرقي اروپا سره او همدارنګه پاکستان، هندوستان، ایران سره معاملات درلودل. زمونږ کورنۍ هم پکې سام درلودل، ښه سامي درلودل.
تاسو ویل چې بیا مو رسمي دنده د رادیو د هنر او ادبیاتو په څانګه کې
لنډه موده کې
لنډه موده، او مو ویل چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا و، اوس هم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري یعنی عملا کار کوي؟
دا جالب جالب سوال دی. ما خو مخکې ډیر ښه شعر او شاعري پیل کړی وو او ځینې شعرونه ډیر شهرت وموند، او په عین زمان کې ما دا پښتو لندې د اولین ځل لپاره په معیاري دری شعر کې وټباله، یعنی په بندیخانه کله چې ومه زما د بندیخانې د دوران د کوټه قلفي او حاصل همدغه دی چې د پښتو لندې مې په شفاهي توګه راټولول او هغه مې په فارسي شعر کې ژباله، او بیا هغه د علومو د اکاډمي لخوا هغه وخت کې چون زه ممنوع القلم وم زما د میرمن په نوم بیا خپور شو چاپ شو. نو اولین گشت و چې د پښتو لندې په دری معیاري شعر کې بدل کېدل، او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دری شعرونه چو په ډېر ځوانۍ کې شهرت و مول، مثلا تاریخ هم چو پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گربت بدهیم بد بکشد، گرکنیک نیک از چیره ها نقاب تظاهر زدوده نیست، بی ترس و بی هراس جا و مقام ما آنسان که بوده ایم همان وارموده نیست. خب هر صورت کله چې په 2002 کال کې زه افغانستان ته بیرته لاړم، اوس ما خو ډیر وخت بندیخانه نه تیر کړی دی، تقریبا 9 کاله او درې میاشتې اوله ورځې زه بندي وم، د سیاسي بندي وم.
ما خپل هم همدا غوښتل چې د پښتنه وکړم چې تاسو ویل چې لنډۍ مو هم په کوټه قلفي کې ترجمه کړی دی، نو په کوم وخت کې او ولې بندي شوی؟ دا کوم وخت و د چا حکومت؟
خو داسې دي چې دا ځواني و او احساسات و، او دا د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې هلې ځلې کولې. بیا د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان چې تاسیس شو، مونږ په ځواني کې دغه عضویت ترلاسه کړل. بیا وروسته چې دا شورویان راغلل، مونږ هک پک پات شول چې دا ولې راغلل. یو څه جنجالونه دننه په غام کې شتون درلودل، د برابري د حزب کې یو څه سیاستونه هم زمونږ خوښ نه و. خو په هر صورت بیا ما مخالفت وکړل یو تعداد خلکو سره، یو ځای مونږ یو اعلامیه نشر کړل د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې، او دا د دې سبب وګرځېد چې مونږ بندیان شولو. ډېر یو تعداد کدرونه د حزب مخکې تر مونږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم، لکه ډاکټر شاه ولي خان، لکه عبدالکریم میثاق، لکه پنچیری، لکه ډاکټر سالم وزیری، لکه نور شرعي جوزجاني، عبدالقدوس غوربندي، دا خلک بندیان شول. خو بیا یو تعداد بیرته خوش شول، لکه ډاکټر زیری، لکه پنچیری غلام د صغیر خان پنچیری، دا خلک خوش شول، نور پات شول. بیا موږ هم چې بندیان شول دوی سره بیا یو ځای په کوټه خلفي کې واچول.
اما تاسو ویل چې ستاسو د بند موده ډېره اوږده وه، 9 کاله
د ټولو اوږدې وي. ډېر خلکو هم دا خلک چې وو په دا موضوع کې تر څو چې شوروي اتحاد عسکر دلته شتون درلودل ټول بندیان وو. بیا چې دا سیاستي مسالې ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند، او په خپل د شورویانو په تفاهم سره بیا موږ د اعدام څخه وژغورل شو. موږ 5.5 کاله اعدام ته ناست وم چې ضد د سویتیزم و ضد د انټرنشنالیزم و ضد دا شیان، حال دا چې دا ترونه غلط و، موږ د چا ضد نه و. خالي موږ ویل چې دا زموږ وطن دی او غریب هیواد دی، او که چیرې مشکلات په رهبری د حکومت کې وي دا وي، بیا باید دا ګوند شتون لري، دا ګوند باید کنګره دایره کې خپل رهبری اصلاح کړي، دا کارونه وکړي زموږ طرحې دغسې یو شی وي. نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي، موږ د دې مخالف وو هغه وخت کې، او وروسته هم وښودل هغه زموږ په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ضد دی، بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی. نو په دې خاطر باندې بیا موږ بندیان پاشلو. وروسته بیا خوش شولم، بیا چې بندیخانه سره خوش شولو، هغوی درویش کسانو لپاره برابري د حکومت او ګوند ځای راکول، او بیا ما ونکړله، ما ډډه وکړله، ما ویل زه نه کوم. بیا هلته بیا خصوصي سکتور ته لاړم، هلته زموږ ټول شتمني و دا شیان تر تامین لاندې وو. خو په هر صورت او په بدخشان و دا ځایونو کې جګړه و، او په کندز کې هم زموږ مځکې وي، هغه هم تر څو حاکمیت د حکومت نه و. نو بیا څه شولم زه دلته بیرته، مو هغه خپل کار ما ته ویل چې خالي که ما سره غرض نه کوي، زه خپل دغه پلرنی کار کوم. بیا شرکت برات و بدخشان کې مو کار مشهور شرکت و هغه وخت په مګ کار پیل کو بیا خو کاروبار بیا ورسته برته نیول کېدلم په نه اتیا کې بیا مجبور شم چې وتښتم بیا هندوستان ته راغلم دلته وم مال چې کچیر او زه برته خشي برته افغانستان ته ځم خو متاسفانه د بد څخه بتر شو نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ او پخوانی هغه سابقه چې و بیا جرمني یو تجارتي ویزه راته راکړل دغه پر بنسټ دلته راغلم بیا ما ماشومان ممنوع الخروج شول پات شو بیا د ناروغ پایس او د جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو چې د نور رو د زمانو په حیث دلته چې ناروغان ول د زلق ناروغتیا چې دلودل خلک هغوی ته پاسپورت ورکو یو د یو چا په نوم بل چا په نوم دوی سره بیا راغلل هندوستان ته
په جرمني کې بیا څومره تاسو بیا بیرته افغانستان ته راغلی او بیا
خو په جرمني هم که زه آرام نه وم هلته مونږ ډېر کارونه وکړل مثلا انجمن سول د افغانستان متاسیس که ځینې دوستانو سره د اروپایي شورا مشر شوم دغه انجمن سول افغانستان دلته په اروپا کې کله لندن ته تلو کله مثلا سکندروي هیوادونو ته کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د سول لپاره مونږ هلې ځلې کولو بیا یو دوسو فرهنګي ټولنې جوړ شوې دلته په نوم د فرهنګ سرای نیستان یو بینلی د زموږ د منطقې د خلکو وی په هغه کې زه یو مدت د مدیري هیئت غړی وم بیا رئیس شوم د یو مجلې چاپول په نوم د نیستان بل په نوم د قانون روشنګران افغانستان یو تعداد زما پخواني دوستان پکې ول هلته زه هم داخل شوم او د روشنی په نوم یو مجله چاپولو او په نوم د رویدادهای افغانستان و دیدګاههای جهان یو شی چاپولو په انجمن صلح کې هم ندای صلح یو نشریه و هغه چاپولو نو دا هلې ځلې مې کولې دلته بیا چې افغانستان کې کله ناکله پاکستان ته تلم بیا هندوستان ته تلم همدغه دوستانو سره په تماس کوم اکثرا یعنی آرام نه وم ناست
بله
نو بیا وروسته چې اوزا په افغانستان کې جوړ شو یعنی د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو په 2002 کې زه بیرته افغانستان ته راغلم بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول او موږ وکولای شول چې د اتاق تجارت بینلی تاسیس کړو په اول سر کې د اسامبلی عمومي دایر شو په هغه اسامبله کې انتخابات شو د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي د سوداګرو د صنعتکارو د خدماتي شرکتونو بیا هلته په رهبري کې زه وټاکلم پایس د رئیس دارالانشا عمومي رئیس یو زموږ دوست و عبدالله خان رامین چې بیا وروسته وزیر زراعت شو او یو بل دوست زموږ حمیدالله قادری دی رئیس عامل شو چې بیا د وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمیدالله خان قادری زراعت شو بیا وروسته چې د دوی کابینې ته لاړ بیا انتخابات شو په انتخابات کې بیا زه لوی رئیس شوم د اتاق او ډېر عمر هلته پاتې شو نو دلته اصل خبر په دې کې و چې د شعر و شاعري څه شو زه بیا په دې باندې څو شپې تر سهاره پورې بې خوبه پاتې شولم دا سوچ مې کول چې دا شعر خو ډېر زما اصلي شوق و غوښتنه و او دا ادبي کارونه و دا لیکنه و دا شیان یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه دودې یو مړې دودې پیدا شي یعنی دی زیاتره زما هلې ځلې همدغه و چې خپل معنوي کارونه وکړم اوس څنګه وکړم اوس خو ته رئیس امید اتاق شوې ټول د خصوصي سکتور چارې تا پورې لري او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې د کارموندنه او د اقتصادي وده او د بلانس تجارت برابرول د ټول ستا په غاړه شو اوس که ته شعر و شاعري ته ځي خو د شاعري اصلي شاعري یوه برخه دا ده چې تاسو د عادي حالت څخه ووځئ خپل هغه ناخداګاه ضمیر ته لاس باید لاسرسي ولري د هغه لپاره یو څه د بل حالت کې قرار لري ځکه چې د اشراق او دا په اصطلاح هغه وهیه الهامي کاذبه چې دلته راځي او اته طبیعي شعر راځي په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي نو که چیرې دغه ځای وشو خو ته بیا خپل کار نشي کولی ځکه چې ته تمام شپه ولي شعرونه ولیکي او سبا بیا خوب دی بشپل نه بیا تر راشي ریاست یومي او تاسو دا مسئله دی ولې ومنله بیا مې ډیر سوچ وکړ په پای کې دغه مزیت ورسیدلم چې د افغانستان د مظلوم خلکو لپاره یو مړی دودی برابرول تر شیر څخه ماته خدي پدې چې شیر دلته په دغه سی ورسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی او خلک چې دودی دلی خلک چې ډیر فقیر دي نو دغه لپاره بیا ما جدي شیر پرې خودل شیر خو په خپل راضی ځکه چې د الیوت یو شاعر دی هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتانه شیر بگه شاعر کسی است که نمیتانه شیر نگه او په دې خاطر به کله ما کله شعرونه راته او شعرونه مې ولې کله ما بیا د حرفهی شاعر په حیث پاتې نه شوم یا حرفهی لیکوال بیا دا زما لیکنه او دا شیانه مخې وګرځېده زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې د اقتصادي مسلک کې با کتاب می گولی کل مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت یا توازن بیلانس تجارت در افغانستان یا مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان دا کتابونه می گولی کل بیا پا اغا سکی دوب شوم پا دا اتاق که و پا دا اغا اقتصادی چارو در افغانستان ولچان هم نشد میاسر و سودای خام شد دا حکومتون بدون فاسد و بدون نامنی و چه اغا ارزو هم تسره نشد خب هر صورت مو خپل حلیزالی وکرد
د دغه کارونو په اړه وایسته هم دې دورې تاسو چې فساد او د کار زمينه هم ډیره زیاته و په دې دوره کې اما ډیرو خلکو هم دا شکایت درلود چې زمينه شته د کار پیسې شته او مخه نیول کیږي اما هم اشرف غنی هم کرزی دوړو غوښتل چې فساد نه وي حداقل دا شعارونه ورکول ولی دوی نه بریالي کېدل
وای چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی کشن لشکریانش درخته ها از بیخی دا مسائل متاسفانه هم دغسی و اصلا مسئله چه شی و یو سه جوار و گرو زه خود دنه نوم پا طول مسائلو که اول خود سکتور خوصی در افغانستان پا دی و توانی دل چه در طول نمگلتیاوی چه مخ که سیستم کشتون دلو دل اغایی بشپر که دی مسئل پا چوگا منگا دی دولتی اقتصاد په وخت کې 50,000 تن نفتی او دیگر ذخایر درلود په ټول افغانستان کې او دا د دولت په سرمایه گذاری او ډیر زړی وی د روسی ټکنالوژي او ډیر ورسته پاتې اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو یو اولویت زموږ هم دغه و چې دا ظرفیتونه ملی باید لوړ کړو اولین کار چې وشو تقریبا 1.5 میلیون تن اوس موږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې په ټول بنادر کې ذخایر لرو مخکې نوې ده یو کشتي راته هلته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل یو کوچنی بیړۍ چې د ازبکستان له لارې څخه راته یاده تر څو چې د ټانکرونه د تیل بارګیري کول او هغه تشول او دا ټول دمره جدا شیان په موږ باندې و چې به موږ د تنشن دا ټول شیان موږ بیرته ورته ورکول اوس افغانستان 1.5 میلیون تن د نفتی موادو او د ګاز زیرمې لري او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بېساره دي او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوي دي بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره یا د تیل او د ګاز لپاره لرو چې کولی شي ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړولی شي او حتی کچیر ترانزیتی مثلا پاکستان لپاره هم یا ایران لپاره انتقالات وی او منځنی اسیا لپاره وی هم موږ دا کولی شو دا جوړ شو بل دا چې دا ویجال چیره د کابل چې د جنگونو پر اساس لبین تلی وو او کله چې موږ لاړ ولته په کانتیننتال کې تاسو باور کې چې وبونه وی موږ د پول تخنیک از خزینې د بدخشان محصلین ول هغوی مرسته کولی موږ ته یو بشکه وګراوله په کانتینټال هوټل کې مونږ وکولای شو چې ډیر خدماتي تاسیسات جوړ کړو ډیر هوټلونه جوړ شو ډیر د وادونو او د محفلونو د کنونشن سنټرونه جوړ شو او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل ګاونډي هیوادونو څخه ډیر پرمختګ وکړ دریم مسله دا چې تقریبا 15,000 د واردات د بدیل لپاره کارخانې جوړې شوې متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو حکومت سره یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی په عین زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړی تاثیر لري په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي، مځکه ولري، کارخانه یې ولګوي، مثلا کاریګر استخدام کړي، خام مواد راولي، ماشینري راولي، بیا برسیره په هغه خپل امنیت هم په خپله ونیسي. یو کارخانه دار یا یو سوداګر 50-60 کسه باید ګردان لري، دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټول مصارف بیا یو څه معمولي هم بیا رشوت ورکي. دا کاست آف پروډکشن یا قیمت د تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو دا خپل رقابتي قدرت له لاسه ورکوي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زموږ کارخانې دلته په تب درېدلې دي، رقابت نش کولای. دا خو مونږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې هلته مونږ دا فرصت وو چې ښاغلی رئیس جمهوران ته دا خپل نظریات ووایو. هغوی ښه ویل خو نشول کولای، ځکه چې نظام دونه فاسد وو چې د اول سر څخه نیول تر پایه پورې ککړ و په دا مرض کې. نو په هر صورت اما برسیره پر هغه ډېر کارونه ترسره شول. مثلا ساختماني ظرفیت، شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل، وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې، تونلونه جوړول، او په عین زمان کې نور دا د پل او نور شیان، سړک او دا شیان را ټول دوی کولی شي چې جوړې کړي. او ساختمانی چاري دي شهر، مثلا د ویجال تصویرونه د شهر د کابل تاسو ته معلوم دي، وروسته دا ټول کورونه چې جوړ شوی دي علال اکثر 90% او دا تجارتي اماکن چې دي او رهایشي اماکن دي ټول د خصوصي سکتور د وسان په همت جوړ شوی دي. او په این زمان کې په دغه 40 کال تر اوسه پورې خصوصي سکتور د افغانستان له برکته دي چې په افغانستان کې قحطي نشته دي. ټول شان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود سخنیولې تر دیراود د اورزګانه پوري هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دي، خدمات شته دي، دوکانونه سره خلاص دي، په هیڅ زمينه کې موږ ورسته نه نیو پاتې. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کارو مثلا تعمیرونه جوړیدل په منطقه کې بیا غنو، یا تطبیق د قانون د حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه 2 منزله 3 منزله دي بیا یو 40 منزله کور باید جوړ نشي. په دا کې دوی پاس پاتې کېدل او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
دا یو پاسول چې یو سوداګر مجبور و چې باډي ګاردان ولري، ساتونکي ولري، د دته هغه چې سي تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه وه د فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه وه، خو بیا امنیت نه و. اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسې ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته انجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسیدل. دا معمولی انجونی ودونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډېر باهنره او پوهه انجونی تل بدبختی وي. او د دلیل پیدا ما ته پته ولګیدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډیر خلک هغه کوي، هلی ځلی کوي او ورته مخه کوي. نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري، مشکلات لري، او دوی د جګړې دګر ګرځيږي. افغانستان هم ډیر ښیګنې لري. اول د جیو اکونومیک لوکیشن ډیر مهم دی، جی استراتیژیک لوکیشن ډیر مهم دی، موقعیت ډیر مهم دی. په این زمان کې افغانستان د زیرمو څخه ډک هیواد دی. د چنګیز د حملې څخه راپدې خو دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زموږ د آبیاري سیستمونه، د کانالونه او د ټول کاریزونه او ټول شیان ویجاړ شول. پس له هغه نسل د کار چې باید دا بیرته رغولی وای، هغوی بیا اکثرا وژل شوي ول. نو دا هغه وخت تر اوسه پورې زمون مزکه په بکوا کې، په مزار کې، په قندس کې، په بدخشان کې، په میمنی کې، په همدغه سي په فراه او نیمروز کې تر هراته پورې ټول ویجاړي دي. دا مزکه د 1.8 میلیون انسانانو لپاره نور فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایی مواد تامینولی شي. زمون معدن ډیر شتمن دي، ډیر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري، او مخصوصا لیتیم چې اوس موږ یې لرو، او دا لیتیم خو تریلیون تریلیون ډالر ارزښت لري. نو په دې خاطر رقابتونه ډیر زیات دي، چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو ډګر وي. اوس هم همدغسې دي متاسفانه. افغانستان که چیرې یو څو کاله پرله پسې هلته امنیت و آرامي و، دنیا پرمختګ وکړ چې ډېر نږدې و چې پاکستان او هندوستان سره خو نشو ویلی، پاکستان او منځنۍ شیا هیوادونه او د ایران څخه تقریبا پرمختګ ته رسیدلی و. ډېر اوس مثلا دا زموږ ټیلیکومنیکیشن سیستم دونه پرمختللی و چې په پاکستان کې هم دا ټیکنالوژي نه و، په ایران کې هم دا نه و، په منځنۍ شیا کې هم نه و، دونه اسانتیاوې وي. او دونه عام شو چې تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې وویشل شول، او دا بې ساري و. دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر د هغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډېر مشکل سره برابر شو. ولې په 4 کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسد درلودل، یعنی 50% وده یې وکړله. او دا چې بیا څنګه سرنوشت څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو، تباه شو، دا بله خبر ده. ولی دا وده وګوره چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړي چې دا جواز واخلي، او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.3 میلیارد ډالر وو، یعنی د بالغت پیسې سره راټول شول، او دا د اقتصادي وده لپاره ډیر مساعد زمینه برابر شو.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که مزه ته درګرځي؟
ولله جالبه خاطره خو زه سرته وایم چې سو گشت از مرس جوړی چې ما 15 کاله پر لپسی هلته اعدام ته ناسوم، اما اوس تاسو جریجم او څه اني ژوندۍ پاتې یم، او دا په خپل یو د حیرانون که خبره و چې څنګه زه وژغورل چې څنګه ژوندۍ پاتې شم پرته لدی چې یو دستی از غایب برونه یا دو کاری بکنه. یاد زه په داسیرنا هوټل کې هلته وزیر خارجه نروی سره مې ملاقات درلودی، هغې څخه چې راووتله هلته انتحاري وشو. په دغه انتحاري کې دا زما فلمونه ثبت شوي ول، ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په آر کې هم و. بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو، ما وکتی چې زما او د دغه انتحار کوونکي فاصله 3 ثانیې وي، یعنی په 3 ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم، هغه زما څخه پناه کېدلم، دغسې ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل. ما غوښتل چې ته وینه برابر کړم، او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوي و، هغه موټروان د موټر مې ویجال و، تیکا تیکا و موټر نه و. هغه وخت کې ښاغلی زهر احمد مقل وزیر داخله و، زه په خپل موټر کې ورسولم. نو په هر صورت دا هم خاطره د زما چې دا جالبه خاطرې دي چې د بندیخانۍ څخه راوغورل شو، بیا وروسته دغه ویجال افغانستان دغه حتی ورسېدل، حیرانوونکي پرمختګ ته یې ورسېدل، او زمونږ برام او عزت دونه زیات شو په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی او تاقي کوښ شوم اولین ګشت لپاره د لس پرمختللو هیوادونو د تجارت او تاقونه چې مثلا رئیس اتاق ترکیه د مدیر هیئت غړی و، مثلا د اتاق ایران چې یو لوی اتاق لري د هغه رئیس ما مرستیال و. نو دا دوه دورې د هغه مرستیال شوم، د ریاستي عمومي یو دوره رئیس شوم. د هغه دا په خپل د افغانستان عزت و دایره اون کې چې څنګه موږ ته دوی رای راکې، څنګه موږ رای ګټو. نو یعنی اوس هم ماته دا الهام راکوي چې نا امید کیږو به نه، دا بنای د هستی بنسټ پر عدل او انصاف ولاړ دی. ان شاء الله د افغانستان خلک دغه حته رسیږي که خپل داخلي مشکلات حل کړي، چې اکثرا د دوی داخلي مشکلات هم خارجي بڼه لري، چې خپل مشکلات حل کړي افغانستان ان شاء الله خو وضعیت ته رسیږي، او عدالت ته رسیږي، او پرمختګ ته رسیږي، او متمدنانه او مدبرانه ادارې ته رسیږي.
ډېر زیاته مننه حافظ صاحب، سلامت یاست.
مهرباني
کوم.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو وب پاڼه تاسو ورخ کارا کړئ
azadiradio.com ازادي راډیو